اوس چې دولس بجیا او دیرش دقیقې دي د دې سات لاند خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
دا افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی هوایي اډه بګرام د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شوه. دا خبره د افغانستان په دفاع وزارت کې یوې سرچینې د نوم نشولو په شرط نن جمعه ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د زور له لارې رامنځته کېدونکې دولت به نړیوالو او افغانانو ته د منلو وړ نه وي. د دغه وزارت میان نت پرایس پرون رسنیو ته دا خبره کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د 190 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه شمیر وسلوال په تیرو 460 کې په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کووید 19 ناروغۍ له کبله د انسانانو د قاچاق پیښې زیاتې شوي دي. وزارت دا خبره د انسانانو د قاچاق په تړاو په خپل کلنی راپور کې کړې ده. په هندستان کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 300 واوښت. د کورونا وایرس دلتا باندې چې لومړی په دغه هیواد کې تثبیت شو په نړۍ کې د دې وبا د بلې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. د اسرائیل جنگي الوتکو تیر شپه په غزه کې د حماس ډلې د وسلو د تولید ساحه وشتلې ده. د اسرائیل پوځ وایي دا حمله وروسته له هغې وسوه چې له دې ساحې د اسرائیل پر لوري اورشیندونکي بالونونه وویشتل شول. او د نړۍ د فوټبال د وتلې ستوري لیونل میسی او بارسلونا قرارداد پای ته رسیدلی. دا په دې معنی چې میسی اوس د نورو ټیمونو لخوا پیرل کیدای شي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. قسمی که میفهمین این برنامه به دو زبان است، میتوانین با هر دو زبان صحبت بکنین. باز هم قسمی که وعده گذاشتیم، وضعیت مبارزه با کرونا در افغانستان است موضوع بحث ما. آگاهی مردم چگونه است؟ در این اواخر وزارت صحت عامه افغانستان هم گفته که ظرفیت پذیرش بیماران در شفاخانه های کووید 19 در سراسر کشور پر شده. این موضوعات است که میخواییم امروز بحث بکنیم. منتها زیادتر دکتر صیبا در مورد سوال های شما جواب خواهد داد. چی مشکلات دارین؟ چی باید شوه؟ میتونین از دکتر صیبا بر دو زبان بیغم بپرسن و اونام جواب میتن. کار مام سبک میشه یک ذره، برازی که ساعت دوم باز ما یک برنامه دارم. مهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم دکتر صیب نعمت الله احمدزاده متخصص داخلی عمومی و محترم دکتر صیب احسان الله درویش اختصاص تنفسی و داخلی عمومی هستند. بر دو مهمان احترامات تقدیم است. اول آقا، خب دکتر صیب احمدزاده، چی باید شوال مسئله کرونا به کجا رسید؟ گپش برازی که ظرفیت ها میگن پر شده، چی میگن صیب؟
جناب ظریف، نظر در افغانستان ما فعلا در حالت قرار داریم که بر فید سیوم کرونا قرار داریم. به این معنا که روزانه تقریبا 1500 یا 1600 نفر به کرونا مصاب میشه و بیشتر تقریبا در آمار آخری که به حساب پیش آمده داشتیم تقریبا 76 نفر از سبب کرونا فوت کرد، که آمار است که دولت ثبت کرده و در سطح به حساب امور ثبت شده دولت میباشه. اما در افغانستان ما که میبینیم حالت کرونا را، در تقریبا بیشتر واقعات کرونا به شکل مخفی میمانه و اونا به حساب کسایی هستند که مراجعه نمیکنند به مراکز صحی و در پلیادو بر کدام آمار دقیقی که به حساب از تمام ولایت داشته باشیم نداریم. اما بازم وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان آمار را که دارد به حساب از 24 ساعت پخش میکند. در مراکزی که به حساب واقعات کرونا ثبت میشن روزانه تقریبا در حدود 1600 یا 1500 نفر به حساب به کرونا مصاب میشه.
خب احمدزاده صاحب، امی خلاصه امی گپای که زدین به زبان پشتو مگه تشریح بکنین برای اینکه بر دو زبان هستیم.
جناب مطلب تاست معلوم دهید چه په افغانستان که د وزارت د سرویلانس لمخنه، یا وایچ د امریکا وزارت د راپورون لمخنه، په ورځ که مون تقریبا په 1500 یا 1800 کسان په تست توبرکولاپ تست کورونا په دی باندې مثبت کیږي، مګر مرګومیر چې دا تقریبا د نوینه نیولې د اخري راپور چې پرون وزارت د امر روغتیا وزارت راپور راکو تقریبا شپږ اویا کسان د کورونا له مرض له وجې نه مړ شوی دی. نو راغلو دې ته چې مهمه خبره په دې کې شی ده، مهمه دا ده چې باید د خلکو عامه پوهاوی، یعنی د خلکو افکار، د خلکو ذهنونه باید په د کورونا په باره کې اوچته لاړ شي او جیګه لاړ شي، ځکه چې خلک په دې باندې باورمند نه دی چې کورونا په افغانستان کې شته او کورونا څه شی دی. هر یو چې وایي چې کورونا وروره خطرناک دی، کورونا جدي ونیسئ، کورونا یو مرض دی چې مرکونکي مرض دی او سټیج په سټیج باندې مخکې ځي، اعراض او علائم لري، خلک په دې باندې باوري نه دی. د اوله مهمه خبره دا ده چې د خلکو ذهنیت باید اوچت الارتی او خلق پا زد و نقید خبرونو بانده کنه چې دوی مخ خلاص شي، پوهاوی خلاص شي، چې دوی پوه شي چې د کرونا چې ده څه رقم یو مرض دی، ساري مرض دی، تر څه وخته پورې چې افغانستان د دې په بهار کې یا د دې په لمرتړو کې معافه کېږي وخت غواړي. دا باید خلک په دې باندې پوه شي او خلک باید خپل مفادتي تدابیر باندې پوه شي چې مفادتي تدابیر څه ده او څه رقم زه کولی شم چې ځان د کرونا نه وساتم. په دې حساب باندې باید د خلکو پوهاوی باید جګ شي او د هغه په څنګ کې د ټي بي و د طب لحاظ یا د هغه لحاظ چې موږ غواړو چې باید مریض تداوي وشي. دا اگر چې په افغانستان کې اوس هغه شی چې په یو بل کشور کې کیږي، په یو بل هیواد کې کیږي، اوس په افغانستان کې هم کیږي. اوس په افغانستان کې مثلا شفاخانه شته د کرونا لپاره، وسایل شته د کرونا لپاره، اکسیجن مثلا تقریبا کولی شو چې اکسیجن دومره مشکلات په اکسیجن کې نشته دی، اکسیجن شته دی. او دا په څنګ کې باید خلک په هغه اول سټیج کې کله چې دوی سردردی ورته پیدا کیږي، سر درد کوي یا مثلا ځان درد کوي یا مثلا نور تکلیف ورته پیدا کیږي، هغه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او په اول قدم کې دوی باید خپل ځان وقایه کړي، په وقایه باندې پوه شي، بیا هغې نه وروسته په معالجه باندې پوه شي چې څه رقم باید معالجه شي. دا ډېر خلکو ته مهمه خبره ده د کرونا په باره کې.
بله، تشکر ډاکټر صاحب درویش، شما هم خوش آمدید. نال تلفونتون پیشتر صدایتان نمیامد. از روز که این کرونا برآمده در کل دنیا یک موضوع بسیار زیاد میگن که او همکاری خود مردم است، یعنی هم مردم باید همکاری بکنن. در مورد اگر چیز گفتنی داشته باشین درویش صاحب.
من دو موضوع از دو سویا میخوام مطرح بکنم. در قسمتی که مردم چرا با نهادهای صحی با اون شکلی که ما توقع داریم همکاری نمیکنه، زمان ما میتونیم همکاری مردم را نسبت به یک موضوع با خود داشته باشیم که اعتماد مردم را هم با خود داشته باشیم، یعنی بتونیم باورمندی در میان جامعه عامه ایجاد بکنیم و بر مبنای او باورمندی مردم دساتیر و فرمانها یا اصول یا قواعد را که یک نهاد ایجاد میکنه و ارائه میکنه او را پابندی بکنه و از او پیروی کرده او را تطبیق بکنه. یک بخش گپ است که بسیار مهم است، نحوه اطلاع رسانی، چگونگی آگاهی دهی بر مردم است. وقتی ما بر مردم آگاهی دهی میدهیم، در کناری که عواقب پیامدها و خطراتی مرض را تذکر میتیم و اون به یک شکل درست در یک چارچوب خوبتر که برای مردم هم قابل فهم باشه و هم قابل پذیرش باشه، وقتی راه میتیم او طرف مردم میفهمه و او را تطبیق میکنه.
احمدزاده صاحب، شما اگر این موضوعات بسیار خلاصه و به زبان پشتو هم بگوین بد نمیشه.
افغانستان که عامه پویاوی یا د کمیونیتی موبیلایزیشن یا کمیونیتی هاورنس دا مسئله چې دا ډیره مهمه ده، مگر مهمه خبر چي ده چې په افغانستان کې یو جنگ زده ایواد دی او دغه ایواد یواز زیاتره چې خلک دی کنه په دومره باورمن نه دی په افغانستان په حالات باندې، ځکه چې داسې ځایونه شته دی چې په هغه ځایونو کې دولت دومره هغه نه لري کنه لاسرسی نه لري، او که موږ ووایو چې دولت باید یو کار وکړي دا ډېره مشکله خبره ده. صحیح ده، مګر مهمه خبره څه ده چې باید د خلکو از آن رسانو د لارې نه، مثلا د راډیو ازادي لارې نه یا د بل راډیو لارې نه یا د تلویزیون لارې نه، دغه لارې نه باید د خلکو پویاوی جګه سي او خپل د مونږ دین چې دی دا خپل یو رسانه دی. دوی کولای شي چې د مونږ ملایموان په خپل منبرونو کې په خپل د جمعې په لمونځ کې یا د منبرونو په لاسپیکرو باندې د کورونا په باره کې د خلکو ذهنونه روښانه کړي. دا ډېره مهمه خبره ده او خلک باید پوه شي چې د ماسک اخیستل څه ارزش لري، یا فاصله چې مونږ نیسو د فاصلې نیول څه ارزش لري، یا لاسونه مینځو د بلاسون مینځلو کې څه ارزش لري. مخکې د خلکو په ذهنونو کې کاغر چې دا اوس خبره ده لکه کم شوی ده، مخکې د خلکو په ذهن کې داسې و چې دا واکسین چې دا وینه لخته کوي کنه. بل خبر نه ده چې د واکسین زه په خپله تقریبا یو میاشت مخکې کرونا نیولی وم، مګر همدغه واکسین و اول خدای وژغورل او بیا دغه واکسین په وسیله باندې زه د مارک نام وژغورل شم. نو راغلو دي چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې کرونا خطرناک دی، جدي ونیسي او د اول تدابیر وقایوي پکې ونیسي، او کله چې دا تدابیر نیسي باید ماسک واخلي، د ماسک پردش باندې پوه شي چې دومره واړه ټکړې څنګه کولی شي چې د یو انسان ژوند وژغوري، او فاصلې اجتماعي لاسونه مینځل د سانیټایزر استفاده کول او دغه شیانو باندې باید خلک باید پوه شي. یو او با قاعد د هغه حالاتو کې مثلا ورته اعراض پیدا کیږي، په اول مرحله کې دی باید لاړ شي شفاخانې ته او خپل ځان د ډاکټر په وسیله باندې چک کړي تر څو چې د کورونا مثلا راشي. ځکه چې کورونا استیج لري، اول استیج چې دی په کوم حالاتو کې، د دوم استیج په کوم حالاتو کې، دریم استیج په کوم حالات کې. مثلا په اول استیج کې سړی سردردي لري، پیدا تب لري، او دا غسر یو ځای مثلا سالنده ورته د بدن درد لري. کنه دا اول استیج دی، سردردی، تب، د وجود درد، دا اول استیج دی. په دوم استیج کې سالنده ورته پیدا کیږي، نفس تنګي ورته پیدا کیږي، او دای دغه وچ ټوخی ورته پیدا کیږي، د استون خارخ ورته پیدا کیږي. کنه په دغه حالت کې دا دوم استیج دی. او په دریم استیج کې بلاخره مریض دته ارکیږي چې سالنده نه وجنه او د وینې د لخته کېدو له وجې نه اکسیجن ته ضرورت لري. کنه نو مخکې له دې نه چې په دریم استیج کې او دوم استیج کې ورسیږي، باید د خپل توکي په اول استیج کې خپل ځان تداوي کړي تر څو چې دغه جنجال نه خلاص شي. او کله کله مثلا په شپږ او پنځه ورځو کې کله کله مریض ته اصالات پیدا کیږي، د اصالاتو درد پیدا کیږي، د خېټې درد پیدا کیږي، چې نو د ټول اراض د کرونا د ویروس د وریشن یا د تغییر بدلون له مخ نه هغه پیدا کیږي. نو د خلک باید په دې باندې شانه باندې وځ پوه
شي. آ بسیار زیاد تشکر. حالا دکتر صاحب درویش با اجازه تان ما از شنونده ها سوال بگیریم. بله شنونده عزیز وصل شد.
سلامونه تاستا درانو دکترانو تاولون دکاوما خودتی اوپری و خاخ پرامو پا الفری و پدلهادی وردگیما.
بله
در مریضی داغه در کرونا ویروس پا کمو کسانو باندزی ها پاقیل زکر کم نوا مریضی ولی ریو سوال می دهی. آبل سوال می ده اگر یه چه دقیقا زیادتر کسان ایت دقیقا کم سپارکتنه چه ده صحت خونه کی چنا عملی کیوی پا خپلا جامعه و پا خپلا کورمه و پا خپلا طولونه که عملی کی واجه چه ده.
بله شنو منجز بفرمایی؟
دکتر صاحب نایا و پختنه دقیقا مرمه چه دقیقا مریضی کرونا چه کرونا چه کمه ده دقیقا چه یو مرمون پا ماشومان پا نفس ولری یا
دکتر صاحب درویش نوبت شماست. امیر قاری صاحب پشتون اگر جواب بدین.
نکته خوب را اشاره کردن در قسمت نظر علما در مورد کرونا و حتی واکسین. کرونا عاملش یک ویروس است، یک کووید 19 یک ویروس است. این ویروس از نظر علمی هسته کامل نداره، هسته ناقص داره و در او هستش RNA وجود داره و از نوع mRNA است. ما سه نوع RNA داریم در یک حجره، این از نوع mRNA است. زمانی که تغییرات میوتشنی و جهشی در ساختمان مولکولی RNA به وجود میاد، یک نوع جدید دیگری از ویروس در واقع قد علم میکنه و باعث مرض میشه. خب زمانی که واکسن جور میشه، واکسن در واقع خود ویروس ضعیف، بسیار ضعیف شده کرونا هست که او میاد در بدن وارد میشه و سیستم دفاعی بدن رو تحریک میکنه که علیه از او انتیبادی یا به اصطلاح لشکر مقابل از او رو در بدن تهیه بکنه، بدن قادر شود که اگر امیر رقم ویروس بعدها وارد بدن شد بتونه همین لشکر دفاعی بدن در مقابل اون مواد یا حجره بیگانه یا ویروس مقابله کرده. در کل پروسه عمومی واکسن همین قسمت، هر واکسینی که وارد بدن میشه همین رقم یک انتیبادی به اصطلاح ساخته میشه و او در مقابل انتیجن هایی که بعدا وارد بدن میشه مقابله میکنه.
احمد زاده صاحب سوالا را یادداشت کردین، لطفا جواب را بکنین. صاحب
دغه ورور ته به جواب ورکوب چه ورور جان، کرونا چه ده اشخاص نه پیژنی، ملت نه پیژنی، فرحت نه پیژنی، هر یو چې برتر مخامخ کیږي هغه په کرونا باندې اخته کیږي. یعنی کرونا ویروس نیفی، کرونا ویروس چې دی په محیط کې په ماحول کې دی ژوندی نه دی. کله چې د انسان په بدن باندې داخليږي دی په نشنما او تکثر باندې شروع کوي او خپل نشنما کوي. مهمه خبره په دې کې ده چې دلته ما وویل چې تاسو سوال داسې و چې کوم اشخاص په کرونا باندې اخته کیږي. هغه اشخاص چې تدابیر محافظتي مراد کوي نه، په دې معنی چې فاصله اجتماعي مراد کوي نه، ماسک نه نیسي او د هغه په څنګ کې خپل نظافت باندې توجه نه کوي، لاسونه نه مینځي او په بیروبار ځایو کې په داسې ډېرې ځایو کې چې هلته ډېر رش وي هلته ګیر وي هغه په کرونا باندې کېدی شي چې اخته شي، ځکه چې کرونا اوس پاندمي ده. په دې معنی چې عمګیر دی، ټول ځایونه نیولی ده. او مګر فرق په دې کې شی ده، ماشومان او ځوانان چې دی په کرونا باندې اخته کېږي مګر داسې اعراض ډېر نه ورکوي. صحیح ده. او ځوانان چې دی ولې نه ورکوي اعراض ډېر، چې ځکه د دوی مقاومت چې ده لوړ دی، معافیت د بدن چې ده لوړ دی، دی ښه مبارزه کولی شي د کرونا په ویروس په مقابل کې. مګر هغه خلک چې کهنسال دی، په دې معنی چې ډېر زاړه دی، پیر دی، د عمر نه زیات دی، یا نور امراض لکه فشار د وینې فشار لري، شکر مرض لري، نور مترافقه امراض لکه د ګردو مرض لري یا بل مرض نه چې مخ کې درلوده، هغه د دې مقاومت بدن کته کوي. مقاومت بدن چې کته کو نو د کرونا ښه کولی شي د دې په وجود کې نشنما وکړي او د دې په مرض باندې اخته کی، او په اول ستیج دوه مسیج او په دریم مسیج باندې اخته کی. نو دلته مهمه خبره دا ده چې مونږ باید په اول قدم کې وقایوي حالت په نظر کې ونیسو، مخنیوي وکړو چې مونږ په کرونا باندې اخته نه شو. یو راغلو دوم سوال ته چې دوی وایي چې کوم میوې نه مونږ باید استفاده وکړو چې د مونږ مقاومت بدن به جګلر شي. د خدای د مهربانۍ نه او د طبیعت د بدګون نه مونږ ډېر ښه میوې لرو. هر میوې نه چې استفاده کوي د بدن مقاومت داغه سره پورته دی او دای کولای شي د بدن خې د هغه په مقابل کې هغه وکي مبارزه وکي د کرونا په مقابل کې. هر میوه چې کولای شي هر میوه نه استفاده وکي. موږ یو صورت مخ کې داسې اوازه و چې ورور دوانه نه استفاده مکوي چې اوندوانه د کرونا د زیاتېدو کې، مګر نه دا خبر نه دی. اوندوانه چې د بدن مایعات زیاتوي، د بدن مایعات پوره کوي، بالکل ګټور دی او ډېر ښه هغه دی کولای شي چې د بدن مقاومت جګ کړي او د بدن فشار برابر کی او د بدن مایعات پوره کی. په تاسو کولای شئ چې او دوانه نه خیر استفاده وکړئ. نور میوه اوس ماشاءالله په افغانستان کې ډیر میوه دی چې بازار ته لاته، بازار د میوه نه تک دی او ډیر ارزان هم دی شکر. او تاسو کولای شئ هر نوع میوه راځي او د کرونا مریض ته ډیر میوه ورکړي. هر رقم میوه چې ورکولای شئ ډیر میوه ورکړي چې دغه د بدن مقاومت پورته درسي. دا د دو اول سوال جواب وو کډ به نور هغه نوی د دریم سوال تلاستم. یو کوم مور خبره ده چې مور باید خپل ماشوم ته شدي ورکی کنه کی کرونا مرض ولدي. دای کوره چې ماسک واخلي او خپل ماشوم ته شدي ورکی، څه خبره نشته دی. دا که چې ماشوم چې د مقاومت پورته دی هغه نه لري، او شدي ورکول د ماشوم ته ضروری ده. په هر حالاتو کې باید خپل ماشوم ته شدي ورکی، د شدور لار نه کرونا انتقالي نه. پیدان او بل رابطه جنسي، د رابطه جنسي هم خپل مستقیما ته مشکل نه لري، مګر مهمه خبر دا ده چې د خلیل لار نه کنن او د تماس نه او د نږدې فاصله نه هرکیږي کرونا انتقالي کی یا نه بلته، مګر خپل رابطه جنسي چې دا مشکل نه لري، مګر انتقال د پریمیډیکیشن یا د خلیل لار نه یا مثلا د نږدې کیدو لار نه کېږي چې کرونا انتقال وکړي.
ورما دې کومه تشریح شواسه بفرمایئ آقای درویش.
در قسمت وقایع ما سه اقدام سر اساسی داریم: مراعات فاصله اجتماعی، پوشیدن ماسک، شستن دست ها.
حساس ترین چیز همیسته که اگر ما یه عرصه رو مراد بکنیم، این اقدام اولیه برای ما است. دومی که ما از غذاهای استفاده بکنیم سیستم دفاعی رو بالا میبره. سبزیجات، میوه‌جات، همون که پیشتر دکتر رحمت‌زاده گفتن ما هر نوع سبزیجات و میوه‌جات در وطن داریم و ارزان هم است. به این ترتیب ما سیستم دفاعی رو بالا میبریم. و حتی ما در البته این دو نکته عام برای همه است. من در قسمت اعتراضات عمومی بسیار کوتاه بگم که این مرض معمولا جاندردی، تب، خستگی، لرزه داره، گلودردی نسبتا کم شد داشته باشه. در این موج سوم خیلی زیاد ندارم و دادنها فرق میکنه. نفس تنگی در مرحله پیشرفتهش نفس تنگی پیدا میکنه و اگه تشدید میشه نفس تنگی بیشتر میشه، با اکسیژن ضرورت میشه، سرچروشن اکسیژن یا مقدار اکسیژن خون پایین میاد. این استیج هایش فرق میکنه، دکتر صد نعمت پیشتر توضیح داد. اما در قسمت دواهایی که بر این مرض ما استفاده میکنیم در شرایط خاص از انتیبیوتیک استفاده میکنیم به خاطر جلوگیری از سوپر انفکشن یا مداخله انتان دومی. وابسته به یک کدام از آفت دیده، مثلا اگر گلودردی داشته باشه ترجیحاً از ازیترومایسین خوب استفاده شود، سیستم تنفسی باشه میشه از زرقیات حتی استفاده شود در حالات پیشرفتش. که این دواها را زیر نظر یک دکتر مربوطه باید گرفته شود. اما دواهایی که در زمان مریضی به صورت عموم میشه استفاده کرد، دواهای مثل مولتی ویتامین، مولتی منرال، دواهایی که در ترکیب خود زنگ داشته باشه، ویتامین جی داشته باشه، اینا را اکثرا میشه استفاده بکنند.
احمدزاده صاحب، شما سوالا را اگر یادداشت کردین یا اگر دیگه توصیه میکنین چیزی بفرمایید.
ده غرم چه عام خبره و کم چه دولو سر بخلاشی.
بسیار خوب.
با اول قدم که دا با اوایو چه کرونا شته، اما گیر ده پاندمیک ده، اما گیر ده وبا ده په ټول افغانستان کې خبره شوې ده او په کوسه په کوسه باندې ګرځي او ډیر خطرناک ده چې ټول نه کاره بلته دې هغه د مونږ ورو ورو چې بس په افغانستان کې ډیر صدق کله کې چې د نور کورونا غان هم شته دی، مګر صحیح ده هغه په سیاسي خبره ده، خبره ته مګر دا کورونا چې دی ورجانه همګیر دی کوسه په کوسه نیولې ده. په اول قدم کې مونږ باید خپل ځان د کورونا نه وساتو، یعنی تدابیر محافظتي ولرو. په تدابیر محافظتي کې ماسک لري مهمه خبره ده، د کورونا چې راوځي ورجانه پس ماسک په خوله کې وایي صحیح ضروري دی. بله خبره دا ده چې خپل منځ کې فاصله ونیسئ، تقریبا یو نیم متر دوه متر فاصله باید وي، او د کور نه چې د بهر نه چې بیرته کور ته راځي عاجل خپل لاسونه باید په صابون باندې ومینځي. او مهمه خبره دا ده چې اوس خو واکسین روان دی، باید ټول لرسي خپل ځان به واکسین کړي. پیدا او کله چې مثلا دغه شیان چې مونږ په نظر کې نیسو وقایوي به حالت په نظر کې نیسو مخنیوي خپل ځان د کورونا نه مخنیوي کوو، خو بیا هم اراض پیدا شو باید سمدستی باید مرکز سی ته لاړ شو یا ډاکټر ته لاړ شو او ډاکټر به وګوري. لکه چې د کورونا اراض چې دی په درې استیج باندې دی، په اول استیج کې مریض یا ناروغ سردردی تبا د وجود درد پیدا کوي، دا ډیره مهمه خبره ده. دا به چې لکه دغه شی پیدا کړه باید ډاکټر ته لاړ شي. په دوم قدم کې، په دوم استیج کې مریض ته سالندۍ پیدا کیږي، نفس تنګي پیدا کیږي او عصبت تنفس ورته لکه چې په صابندۍ کې لکه کته کوي په سجده باندې ورته صابندۍ پیدا کیږي، او توخی وچه توخی پیدا کیږي، ورته د ستوني خارښ ورته پیدا کیږي. دغه شیان دی چې باید دغه شهر باید ډاکټر ته لاړ شي او ډاکټر باید ډاکټر تر نظر لاندې دوا ونیسي. داسې نه چې دواخانې ته لاړ دواخانې دوا ونیسي، نه، ډاکټر تر نظر لاندې باید نسخې باید دوا ونیسي. او کله چې عموما په د کرونا مریضانو کې په شپږم یا پنځم یا شپږم ورځ کې اسهالات د خېټې درد او د ټول بدن درد پیدا کیږي او کمبود مایعات پیدا کیږي، چې باید موږ د کرونا مریض ګرم اوبه باید ډېره وڅښي. ګرم شین چای وڅکي، ګرم چای وڅکي یا تور چای وڅکي، هرڅه وڅکي چې پاسته چې ګرم اوبه ډېر وڅکي او داغه په څنګ کې کنه میوه‌جات نه ډېر استفاده وکړي. هر رقم میوه نه چې استفاده کول شي بعد او سبزیجات نه ډېر استفاده وکړي، ځان ته یخنی جوړ کړي، له شیدو نه استفاده وکړي، هر څه چې ځان ته ګټه لري او د ماکیټ د بدن پورته کوي هغه باید ونیسی. پا دریو مستیج که چه مریض حالت دیر خرابیگی او خبر اکسیجن ترسیگی وین لخته کیگی و ونتیلاتور کیگی یعنی اکسیجن تدارت کیگی دا مریض باید تر مراقبت جدید آنده یا پا ICU که وستی او باید تر مراقبت جدید آنده ونی وستی. دا دریو مستیج دا او بالاخره راغلو دیتا چه خلق باید پا دی با دی پوشی چه کرونا جدی دا خطرناک دی او جدی ونیسی پایده تر سوچ خپل ځان وژغوري او خپل فامیل وژغوري کله بهر راوځي ماسک نیسي یوازې خپل ځان نه وژغوري بلکې خپل فامیل ټول فامیل خپل ځان وژغوري دا یوازې نه ده چې څوک هنسال ده یا پزاره ده یا عمر نه ډیر ده دا کار وکړي نه ټول باید وکړي ځوانان که مثلا کرونا نه نیسي مثلا پلس شل فیصد وقاتو کې دی سالم انتقال کوونکی ده
یعنی ویروس انتقال کوي تشکر دکتر صاحب وقت ما با پایانش یک دو سه دقیقه وقت ترک میکنیم و درویش صاحبم به خاطر جنبندی آخرین سخنانشان فرصت بدیم. درویش صاحب شما برنامه رو جنبندی کنین صاحب.
تشکر نظر صاحب ما در یک دقیقه مختصر میگم که کرونا یک مرض ویروسی است که عمدتا سیستم تنفسی رو مورد حمله قرار میده و در تمام سنین دیده میشه اما بیشتر در سنین بالاتر در اطفال و نوجوانان کمتر دیده میشه. این مرض یک حالت سیر سعودی را دارد. بعض امراض بعض افراد مریضون وقتی مریض بهبودی پیدا کرده بعد از یک دوره بهبودی دوباره دچار مشکل شده و حتی به مرگ انجام میده. بنابراین به این خاطر ما مرض را تا زمانی که شفایابی کامل و 100% به وجود نیامده با مشوره دکتر پیش بریم، مشوره دکتر در نظر گرفته دواهای لازمی را استفاده بکنیم، مراقبت های خانگی را هم در نظر بگیریم. برای وقایع از این مرض فاصله اجتماعی را مراعات بکنیم، زیاد جمع نشیم در هر جای، در جاهای بیروبار نریم مگر اینکه مجبور باشیم. ماسک همیشه استفاده بکنیم با مجرد که از خانه بیرون میشیم. دست را همیشه با آب و صابون حداقل گپس بشوییم و سانیتایزرها یا می دستشویی های بدون آب که در بازار وجود داره از ما استفاده بکنیم. این سه مورد را حتما در نظر بگیریم.
تشکر.
واکسین کرونا وجود داره، واکسین کرونا را با دوزهای لازمی که دو دوز با تعقیب هم است با فاصله زمانی معین حتما استفاده بکنیم. بعد در صورت وزارت صحت هم جدی توجه بکنیم. تشکر.
بسیار جد تشکر از اردو دکتر صاحب محترم دکتر نعمت الله احمدزاده، دکتر صاحب احسان الله درویش از اشتراکتان از معلوماتتان یک جان تشکر.
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/azadiradio
tere ye dire dare dio pase bagi dire dare shirin mar che tere ye dire dare dio pase bagi